وخدا مسبخین دو بجی دی درنو اوریدونکو السلام علیکم زه فریده هوټ سیفیم لخپل همکارانو سره استډیو ته راغلی ما او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د هلمند ډیر اوسیدونکو شکایت کوي او وایي چې له دوه کلونو راهیسې هیڅوک د دوی ډیر سیمو ته د واکسین لپاره نه دی تللی. دا په داسې حال کې ده چې د ګزرن د واکسین کمپاین په ځینو سیمو کې پیل شوی دی. نور مطالب هم لرو په روانه خبرونه کې چې لږ وروسته به یې په اړه درته ووایم. خو تر هر څه د مخه خبرونه لومړی د افغانستان اړوند خبرونه اجمل تورمان وړاندې کوي.
د پکتیکا ولایت امنیتی چارواکی وایي چې 15 کس ځان وژونکي تر برید د مخه وژلې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي چې په غزنی ولایت کې ټول تړل شوي ښوونځي بیا پرانیستي دي. او په بهرنیو خبرونو کې واوري چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر چین ته ولاړ چې له چینی چارواکو سره د ایران د نویو بندیزونو پر سر خبرې وکړي. بشپړ خبرونه واوري. د پکتیکا ولایت امنیتی چارواکي وایي چې 15 کس ځان وژونکي له بریدونو د مخه وژل دي. په هغه خبر پانه کې چې کورنۍ چارو وزارت څخه هم خبر شوی درغلي چې 15 کس ځان وژونکي په داسې حال کې چې غوښتلې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې بریدونه وکړي د پولیسو لخوا پیژندل شوی او درې کس یې په لومړي سر کې د پولیسو لخوا په ډزو وژل شوی دي. خبر پانه وایي چې پاتې 2 کس ځان وژونکي تر یو څه مقامت وروسته د امنیتی ځواکونو لخوا وژل شوی دي. ویل شوی چې په پیخه کې یو پولیس هم ټپي شوی دی. د یو بل خبر له مخې د کونړ ولایت په اسمار ولسوالۍ کې د یو توغندي د لګیدلو له امله یو ماشوم وژل شوی او 2 ماشومان او 1000 ټپیان شوي دي. په کندهار کې د روسیو پیښو او د پاکستان په لاهور ښار کې د ځانوژنو او بمی چاودنو نو وروسته د افغانستان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم په ټلیفونو خبرو کې یو ځل بیا د تروریزم په وړاندې په مبارزې ټینګار وکړ. د افغانستان جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبر له مخې ولسمشر کرزی او یوسف رضا ګیلانی په لاهور او کندهار کې د مخالفینو بریدونه وغندل او د دواړو هیوادونو د ګډ دښمن په وړاندې د ګډې مبارزې په چټکتیا ټینګار وکړ. ولسمشر کرزی تیرونی په اسلام آباد کې هم له پاکستاني چارواکو سره د تروریزم په وړاندې مبارزې په ګټورو لارو چارو خبرې کړې وي. د کندهار په ځانوژونکو او بمی چاودنو کې نږدې 90 کسه پوځیان او ملکی خلک ټپیان وژل شوي دي. د غشان پاکستان د لاهور ښار په بمی چاودنو کې هم یو شمېر ملکی کسان وژل شوي او ځینې ټولګټې ودانۍ زیانمنې شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ایران کې د افغان بندیان د ستونزو د هواري او د هغوی د برخلیک د معلوماتو په خاطر به په جدي ډول هلې ځلې وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د راپورونو له مخې او د افغانستان په ملي شورا کې د خلکو د استازو په وینا په ایران کې نږدې 3000 افغان کډوال د اعدام په سزا محکوم شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر وایي چې نږدې 15200 افغان کډوال د ایران په زندانونو کې بندیان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له افغانستان څخه بهر به د افغانانو له حقونو دفاع وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویل چې په غزنی ولایت کې ټول تړل شوی ښوونځي بیا پرانیستي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د خبرونو دفتر ازادي رادیو ته ویلي چې په زنه خان واغز اجرستان او ناوی ولسوالۍ کې 13 تړل شوی ښوونځي پرانیستل شوی دي. ویل شوی چې د ښوونځي له مدو رئیس د امنیتي ګواښونو له امله تړل شوی ول چې د سیمې د سپینګیرو او مشرانو په مرسته بیا پرانیستل شوی دي. او په کابل کې د صرافان د ټولن د راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې دا شان بد دیږي. یو امریکایي ډالر 340 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 65 افغانۍ او 15 پوله، یو سترلنګ پاوند 3 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 40 افغانۍ او 80 پوله او زر پاکستانی کلداري 503 افغانۍ. دا ول تر دې د مد افغانستان کورنی خبرونه او سم بهرنی خبرونه او نوریاس نوري.
د ایران خبری رسنه وایي چې وی افراطی ډلې د یکشنبې په ورځ په تهران کې د اپوزیسیون د مشر مهدی کروبی کور محاصره کړی او مل دی وی کروبی شعارونه ورکول او د هغه د محاکمه کېدو غوښتنه کوله. د فارس خبری آژانس دغه ډله د محصلانو او د هغو شهیدانو د کورنیو پورې مربوط چې خپل عزیزان د 1980 او 1983 کلونو ترمن د ایران او عراق په جګړه کې له لاسه ورکړي یوه کوچنۍ ډله ښودلې ده. د حکومت پلوي بورنا خبری آژانس لخوا اخبار شوي عکسونه ښیي چې د کروبی د کور په دیوالونو په سره رنګ د مل دی وی کروبی او همدارز امړي دی میر حسین موسوی او پخوانی ولسمشر محمد خاتمی شعارونه کښل شوی وو. کروبی او موسوی د جون له میاشتې د جمهور رئیس په توګه د محمود احمدی نژاد له بیا ټاکل کېدو وروسته د مخالف غورځنګ مظاهرې رهبري کړې دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبن پر ایران د هیواد اټومي پروګرام له وجې د نورو سختو بندیزونو د لګولو په اړه له چینایي مشرانو سره د خبرو لپاره نن پیکینګ ته رسیږي. په شانګهای کې د لنډ تم کېدو په مهال میلبن وویل چې برتانیا او چین دواړه غواړي دا اطمینان حاصل کړي چې ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته چې پر تهران د اټومي فعالیتونو د بندولو لپاره د فشارونو په ترڅ کې لګیږي غاړه کېږدي.
Britain and China hadn't only agreed on the goal that Iran should respect the non-proliferation
treaty. دوی برتانیا او چین یوازې پر هغه هدف موافق نه دي چې لمخي ایران باید اټومي وسلو د نه پراختیا د تړون درناوي وکړي او دا هیواد اټومي وسلې لرونکي په هیواد بدل نشي بلکې هم داشن دغه هدف تر رسیدو لپاره پر نورو وسلو چې فشارونه او خبرې دواړه پکې شامل دي هم موافقه کړې ده. له ایران سره خبرې لسم مدیره هیڅ د میس په سر دی خو دوی له دغه خبرو سر غړولای دي. ملبن په پام کې لري چې پیکینګ تلاشي او هلته د چین له مشرانو سره خبرې وکړي. چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب او له ایران سره تاوده اړیکې لري تر دې مهال پر ایران د بندیزونو د لګولو له وړاندیزونو سره مخالفت کړی دی. د امنیت شورا درې غړي امریکا، برتانیا او فرانسه پر ایران د نورو سختو بندیزونو لګول غواړي او روسیه ویلي چې پر ایران د فشار راوستو د نوي اقداماتو په اړه غور ته تیار دی. پولیس وایي د عراق په فلوجه ښار کې په موټر بم چاودنه کې اووه تنه ملکیان ووژل شول او دیارلس نور ژوبل شول. پولیسو وویل چې حمله کوونکي په چاودېدونکو موادو ډک موټر د ښار د مرکزي برخې په یوه ګڼه ګوڼې کوڅه کې والوزو. فلوجه چې د بغداد لویدیځ ته پروت دی د پخوانیو سني وسلوالو قوي مرکز و، خو له کله چې دغه وسلوال او سني قومونه له امریکایي ځواکونو سره یو ځای شوي په دې سیمه کې په وروستیو کلونو کې امنیت اخې شوی دی. نننۍ حمله په عراق کې د مارچ له اوومې د پارلماني انتخاباتو وروسته تر ټولو پراخه حمله بلل کیږي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو مشر کاترین آشتون نن منځني ختیځ ته ځي. دا به سیمې ته له دسمبر را په دې خوا چې کله نوموړي دې مقام ته وټاکل شوه د هغې لومړنی سفر وي. کاترین به په دغه پنځه ورځني سفر کې چې له مصر څخه یې پیلوي له سوریې او اسرائیل څخه هم لیدنه وکړي. دغه راز ویل شوي چې نوموړي هیله منه ده چې د غزې ترانګې ته هم لاړه شي. آشتون تمه کوي چې په دې سفر کې د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې د اروپایي اتحادیې د منځګړیتوب رول برجسته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ حتی د غیر مستقیم مو خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا د هڅو پر سر شکونه زیات شوي دي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما یو سلاکار د اسرائیلو د سولې هغه پروسه تخریبونکي وبلله چې له مخې اسرائیل غواړي د بیت المقدس په ختیځ کې د یهودانو سیمې ته نږدې 1490 کورونه ودان کړي. د اوباما مخکښ سیاسي سلاکار ډیوډ اکسل روډ د امریکا له ان بی سي تلویزیون سره په خبرو کې وویل د اسرائیلو دغه اعلان په حقیقت کې د امریکا لپاره توهین دی چې د اسرائیلو له مهمو متحدینو څخه ده. اسرائیلو دغه اعلان تیره اونۍ هغه وخت وکړ چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د هیواد کتنه وکړه. فلسطیني لوري هم د امریکا په منځګړیتوب له اسرائیلو سره د سولې غیر مستقیمو خبرو ته تیاری ښودلی و. د فرانسې د سیمه ییزو انتخاباتو په لومړي پړاو کې د دې هیواد ولسمشر نیکولاس سارکوزی او د هغې ښې اړخې ګوند ماتې خوړلې. د تقریبا ټولو رایو د شمیرنې نتایج ښیي چې د سوسیالیست ګوند او نورو چپي ګوندونو کاندیدانو په پرونیو انتخاباتو کې په سلو کې له 53 زیاتې رایې ګټلې دي. د سارکوزی یو ایم پی محافظه کار ګوند او نور ښې اړخ ګوندونو په سلو کې 40 رایې خپلې کړې دي. د فرانسې په پرونیو انتخاباتو کې په سلو کې 40 خلکو برخه اخیستې وه چې د دې هیواد د انتخاباتو په تاریخ کې ساری نه لري. په داسې حال کې چې فرانسه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته له تر ټولو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ ده، په خلکو کې د ولسمشر سارکوزی په محبوبیت کې سخت کموالی راغلی دی. د یمن د دفاع وزارت وایي د دې هیواد په جنوب کې یوې هوایي حملې د القاعده شبکې دوه مهم غړي وژلې دي. په یو بیان کې ویل شوي د یمن هوایي ځواکونو دغه حمله پرون د ترورستانو په وړاندې وکړه چې غوښتل یې پر مهمو اهدافو حملې وکړي. د القاعده شبکې د دغو وژل شوو کسانو د هویت په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. دا هم نه دي ویل شوي چې دغو وسلوالو غوښتل پر کومو مهمو ځایونو حمله وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
تو بجی او نه دقیقې دی تاسو ازادي رادیو اورئ. په روانه خبرونه کې د راتلو شو مطالب او د اوریدو بلنه درکوم. د هلمند ډیر وسیدونکو وایي د دوی سیمو ته له دوه کلونو راهیسې د واکسین لپاره هیڅ کوم روغتیا ډله نه ده ورغلي.
کله نو چې موږ کوچنیان واکسین سو واکسین تراسي
موږ واکسین ولا خپل نه دیل دي.
خو په فرا کې د ګوزرن د واکسین کمپاین پیل شوې، خو هلته هم په ځینو سیمو کې ماشومانو ته واکسین نه کیږي. ولې؟ په دې اړه ریپورت لرو. کابل ته د ملګرو ملتونو د نوي استازي در رسیدو او د هغه د کاري پلان په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر د بیان لخلي مفصل معلومات اوري. د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان او پاکستان کې یو ځانګړي قطاق مارولې چې د ترهګرو په نیولو کې ورسره مرسته وکړي او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د سپورت او نیمه نړۍ اونیس پروګرامونه هم مهیروي. ده هلمند وسیدونکی شکایت کوي چې د دوی په سیمه کې د پولیو یا ګزړن پر ضد واکسین په سمه توګه نه تطبیقیږي. دوی وایي ډېر سیمو ته له دوو کلونو را په دې خوا روغتیایي ډلې له سره نه دي ورغلي، خو د افغانستان روغتیایي مسؤلین وایي دوی تر ډېره حده خپلې هڅې کړي دي. الیاس دایی او د موضوع تفصیل.
د هلمند ولایت د لیرو پرتو ولسوالیو او بنډو اوسیدونکي وایي د تیرو دوو کلونو راهیسې د دوی ماشومانو ته د پولیو یا ګزن په ضد واکسین نه دی رسېدلی. که څه هم د روغتیا مسؤلین په هلمند کې په هرو دریو میاشتو کې د پولیو یا ګزن په ضد د واکسین د کمپاین خبر ورکوي، خو د لیرو ولسوالیو اوسیدونکي سره د دې چې د واکسین په اهمیت پوهیږي بیا هم له واکسین څخه بې برخې دي. د عامې روغتیا ریاست ته د تداوي په موخه راغلي ټول کسان د دې خبرې تایید کوي. دوی وایي واکسین یوازې پیل کیږي مګر دا نه ده معلومه چې څومره ماشومانو ته باید ورکول سي.
من محمد جواد یا واکسین ورا نه رات ډیر یار میاش بکیر سید محمد تاریخ نه و رات سم نه دین خو الله سم نه دین څنګه راس بخار اتل مقصد اسی ګرځ د یواز به بل معنا یو پنځه به واکسین ته بل بخول پلار څه ته څه نه چې مش پغم کی سوی دي چې بالا اتمن متوجی دغه چلو کښنی ته ګرځ خبر ور
نه یو په ویلی زکی وختونه نو چې مش کښنیان واکسین سو واکسین تراسی
مژ واکسین والا خپل نه خپل نه دی
لشکرګاته د ډیرو نږدې سمو اوسیدونکو هم د واکسین د رضاکارانو د نه ورتک خبرې کوي، خو په کلي ډول د نادالی کجکی مارجی تریخنور او ګڼ نور سمو خلک له واکسین څخه محروم پاتې شوی دی. د هلمند د روغتیا د ریاست د کتلوي مافیات د مدیریت لوري په هر دروي میاشت کې د پولیو په ضد د واکسین فراخ کمپاینونه پیل کیږي، خو د لری پرتو سمو خلک په داسې حال کې نه درځي چې د کتلوي مافیات د مدیریت مسؤل ډاکټر عبدالحد حازم یې نه مني. حازم وایي په یو شمېر سیمو کې ډېرې کمې ستونزې لرو، مګر د دې معنا دا نه ده چې زموږ څخه په کلي ډول ډېرې سیمې پاتې دي. خو دی وایي چې په نادالی او مارجه کې تر یو لک زیات ماشومان د دوی د کمپاین تر پوښښ لاندې نه دي راغلي.
د تیرو دورو په رابطه موږ بعضې مس کلي واقعان هم د بعضې ستونزو او مشکلاتو په خاطر درلوده، بعضې امنیتي مشکلات دي، نو هغه موږ درج کړي دي، زموږ سره واقعان درج دي. مګر په دغه اندازه چې تاسو ویل دغه نه مس ساحې موږ نه لرو، دا بعضې غلط فهمانی. مثلا نن واکسین شروع شوی، نن ټول خلک تقاضا کوي چې دې کورو ته باید واکسین ورسېږي، حالانکه نن یو علاقې ته واکسین ځي، سبا بلې علاقې ته ځي، سبا بلې علاقې ته ځي. دریم ورځ موږ امیدوارې چې موږ ډېر مس ساحې ونه لرو یا مس کورونه ونه لرو، اکثره کوچنیان ته زموږ واکسین ورسېږي. داسې ساحه موږ تر اوسه پورې زموږ غټه ساحه نه ده راپور شوې چې هغه د واکسین پاتې د اول ورځ په کار کې خامخا باید ساحې په دویم او دریم ورځ د پاتېږي. هغه خلک به دا فکر کوي چې موږ ته نه دی راغلی، نو پاتې نن به ورځي او سبا به.
تیر ځل په هلمند کې د پولیو په ضد د واکسین پروسه په داسې حال کې پیل شوه چې مارجا او نادالی دواړه ولسوالۍ ترې پاتې شوې، خو د روغتیا مسؤلینو د نادالی او مارجې په سیمه کې د واکسین پاتې کېدل هلته د مشترک په نوم د عملیاتو پیل کېده وبلل، مګر دا ځل خبر ورکوي چې په ټول هلمند کې به د پولیو په ضد واکسین ترسره شي. د هلمند د روغتیا د کتلوي معافیت مسؤل وایي تر 15 لک زیات ماشومان د پولیو په ضد د واکسین په اوس پیل شوي دوره کې واکسین کوي. دوی د عامو خلکو نه هم غوښتنه کوي چې خپل هغه ماشومان چې تر 15 کالو کم عمر ولري د واکسین د کمپاین رضاکارانو ته پلاس ورکړي. هیره ده نوی چې د روغتیا د وزارت د چارواکو په خوله په هیواد کې د روان 2000 میلادي کال د پیل راهیسې 8 د پولیو واقعې لیدل شوي دي چې 4 یوازې په هلمند کې دي. په هر حال صحیح کارکوونکي وایي هغه وخت په هلمند کې په بشپړ ډول واکسین تطبیق کېدای سي چې امنیت ټینګ سي او د لرې پرتو سیمو خلک د واکسین د ډلو امنیت وساتي.
و موریدل چې د هلمند ډیر خلک وایي چې دوی ته د واکسین ماشومان لانه دي واکسین شوی او ډیره موده کیږي چې روغتیایي ډلې د دوی سیمو ته نه ورځي. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په جنوب کې بیځایه شو، په ځانګړي توګه د هلمند ولایت بیځایه شو ته د دوی د خوا د مرستو لړۍ روانه ده. لږ وروسته به په دې اړه ریپورت واورئ، خو اوس په فرا کې د ګزرن د واکسیناسیون د کمپاین په اړه اورئ چې نوی پیل شوی دی. تر 15 کلنۍ کم عمره 1,15,000 ماشومان به په دې ولایت کې واکسین شي. د واکسین دغه پروګرام په ځینو سیمو کې نه عملي کیږي. ولې؟ د احمد شاه فطرت په ریپورت کې واورئ.
په فراه ولایت کې د ګزان یا پولیو د واکسیناسیون مسؤل ډاکټر عبدالواحد آزادی راځي ته وویل چې دوی به دغه کمپاین په لړ کې د فراه ولایت په ټولو سیمو کې پرته له پرچمن ولسوالۍ څخه 1,15,000 د 5 کلنو واړه ماشومان واکسین کړي. د نوموړي په وینا دوی اوس د ژمني ستونزو له امله د فراه ولایت په پرچمن ولسوالۍ کې چې شاوخوا 90,000 تنه نفوس لري دا لړۍ نه شي پلي کولی، او هلته به کله چې زمینه مساعده شوه دا لړۍ پلي شي. ډاکټر عبدالواحد زیاتوي
دا پروسه چې دی نن تاریخ 14 مارچ 2000 لس په ټول فرا کې ولسوالیان کې او په شمول د مرکز کې دا جریان لري د درې ورځې دپاره سو بدون د ولسوالۍ د پرچمن چاره کول ډیستریکټ دی یعنی هلته وابسته کولای نسو چې کمپین اجرا کړو.
نوموړی همداشان وایي چې له بده مرغه په تېرو دوو میاشتو کې د فرا ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې یوه د ګوزڼ یا پولیو واقع ثبت شوې ده. د نوموړي په وینا په ټول افغانستان کې 15 د پولیو پیښې ثبت شوې چې یوه یې په فرا ولایت کې ده.
فرا ولایت کې متاسفانه چې په بلابلوک ولسوالۍ کې په ګرانی کلی کې یو واقع مثبت لرو متاسفانه په 2010 موږ د ټولو مخالفینو څخه تقاضا کوو چې دا یو سیاسي موضوع نه ده، دا خاص د دوی د کوچنیان لپاره دی چې خدای نه خواسته فعل نسی که فعل وسو تر وخت چې ژوندی دی داسې به فعل پاتې هیڅ تداوی نه لیدو.
باید ووایو چې تېر کال هم په فرا ولایت کې د فلج درې پیښې ثبت شوې وې او لاملونه یې هغه مهال په فرا ولایت کې ګڼې امنیتي ستونزې د واکسیناسیون د لړۍ مخې ته ویل شوې وې، خو اوس مسؤلان وایي چې دغه ستونزې لرې شوې او دوی کولای شي په ټول ولایت کې دغه پروسه په ښه توګه پلی کړي. احمدشاه فطرت، ازادي راډیو، فرا ولایت.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په جنوب کې له بېځایه شوو کورنیو سره د دوی لخوا مرستې روانې دي او بشپړ چمتووالی لري چې په راتلونکي کې نورې کورنۍ هم که بېځایه شي ورسره مرستې وشي. دا چې دغه مرستې له کومو بېځایه شوو کورنیو سره کیږي او په راتلونکي کې به هم وشي، په دې اړه له کابل څخه د مجاهد جواد ریپورت واورئ.
د میدان وردګو د والي ویان شاهد الله شاهد وایي.
تخنیکی ستونزه و د مجاهد جواد ریپورت واورئ.
ملګری ملتونه وایي چې په هلمند کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له اکثرو بې ځایه شویو کورنیو سره دوی مرستې کړي او د مرستو دغه لړۍ اوس هم دوام لري. دا خبره په کابل کې د ملګرو ملتونو یوې بیان دی ډاکټر نیلا مبارز د دوشنبې په ورځ د یوې خبرې غونډې په ترڅ کې وکړه.
سازمان ملل متحد به نظارت خویش از وضعیت د ولایت هلمند
دوی په هلمند کې د مشترک په نامه د پوځي عملیاتو په تعقیب ملګري ملتونه د وضعیت څارنه کوي او د ملګرو ملتونو دفترونو په سیمه کې خپلې بیړنۍ مرستې زیاتې کړې دي. لا تا 80% بې ځایه شویو خلکو سره د خوراکي موادو مرستې شوې دي او د روغتیا نړیوال سازمان هم د بیړنۍ مرستو بستې پر خلکو ویشلې دي. اغلی مبارز وړاندې وویل چې په هلمند کې د فبروري د میاشتې له 8 نیټې څخه بیا د مارچ د میاشتې تر 4 نیټې پورې 4215 کورنۍ چې تقریبا 22200 کسان پکې و بې ځایه شوې دي. نوموړي د ازادي راډیو د دې پوښتنې په جواب کې چې کا په کندهار کې ورته پوځي عملیات پیلېږي نو ملګري ملتونه د احتمالي بې ځایه شویو کسانو لپاره د مرستو کوم چمتووالی لري؟ داسې وویل دا وایي یو اندازه روغتیایي مرستې په کندهار کې ځای پر ځای شوي دي او تل د داسې پیښو په وړاندې مخکې تر مخکې چمتووالی نیول کیږي او که داسې کوم عملیات په کندهار کې پیل شي نو ملګري ملتونه به له اړو خلکو سره ورته مرستې وکړي. په افغانستان کې د بې ځایه شویو کورنیو خبره کومه نوې خبره نه ده، بلکې ملکي وګړي نه یوازې دا چې په جګړو کې بې ځایه او بې کوره کیږي بلکې زیاتره مړه او ټپي کیږي هم، چې ملګرو ملتونو پرې تل خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او هڅه یې کړې چې یو څه اړینې مرستې اړو خلکو ته ورسوي که څه هم خلک دغه مرستې کافي نه بولي. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په جنوبي سیمو کې به له بې ځایه شوو خلکو سره مرستې وکړي. په دې اړه مو ریپورت واورېدو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دی مستوره پرون کابل ته ورسېدو. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو ویان نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته په مرکې کې وویل نوموړی افغانستان ته له رسېدو سره سم د خپل ماموریت مسؤلیت په غاړه اخیستی او تمه ده چې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره هم خبرې وکړي. ښاغلي دی مستوره د ملګرو ملتونو د پخواني ځکه آی ډی پرځ مقرر شوی او ټاکل شوی دی. د ازادي رادیو خبریال معصوم میوند له نظیف الله سالارزی سره په دې اړه مرکه کړې ده.
په کابل کې د یوناما ویاند شغلی نظیف الله سالارزی که درته وس افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي چې په دې وروستیو کې ټاکل شوی نوموړی به کله خپل وظیفه په رسمي ډول پیلوي؟
د خپل وظیفه د دې ماموریت یا د دې پلاوی مشري به په غاړه ولري او د عمومي سرمنشي ځانګړی استازی به د افغانستان لپاره وي. مخکې دې چې کار په پوره ځواک سره شروع کړي خو تقریبا مخکې د ښاغلي ولسمشر کادري سره د افغانستان د نورو مشرانو سره د مدني ټولنو او د پخوا چې هم د نړیوالو ټولنې د استازو سره به لیدنې کتنې ولري.
د دې ماموریت دوران نوې ده، که تاسو دا راته ووایاست چې آیا دی به په خپلو کارونو کې تغییرات هم راولي او که څنګه؟
دا چې به څه ویو دا به مخکې ویو د مرحله کې مخکې د وخت ډول هغه په درې ټکو باندې تاکید وکړو ټینګار وکړو چې یو دا چې په دې ویاړو چې دا دنده ته په افغانستان کې سپارل شوې ده. دویم مرحله دا چې د ملګرو ملتونو سازمان چې د خلیو رئیس په دې هیواد کې د خلکو سره سیاسي ټکاو دپاره کار کوي، د ده په خوا کې نورو برخو کې چې اقتصادي یا اجتماعي پرمختګ دپاره ده، په دې برخه کې به هم د افغانستان خلکو ته په خپل مرستو کې دوام ورکوي. او بل اخره اخري خبره دا ده چې ځانګړی استاد د افغانستان دپاره تقریبا شل کاله پخوا په ڈسٹل لارے کار کرے اور ابھی انجار کو ہر آگے افغانستان کی تھے ٹکے پانچ نیل کی چھ چارو مشین افغان پہاڑی اور چار اصلی خاندان بم دئی خدا کار سیاسی ٹکاؤ دے پا رہی یا ہم اقتصادی اجتماعی پر مختلف دے پا رہا پہ یاد کی اور چاہے بھائی سے اہد افغانستان کلتور د فرهنګ د دود سره په پوره ډول آشنایي لري او دته به پوره احترام ساتي.
سالارزی صاحب، د وروستي سوال په توګه باندې ویل کېږي چې ملګري ملتونه د افغانستان د انتخاباتو سره ځانګړې مرسته غواړي چې وکړي، یعنې اوس راتلونکي انتخابات د پارلمان لپاره. وړاندې خلکو د ملګرو ملتونو پر دغه څانګه باندې نیوکه کړې وه چې دوی غواړي د افغانستان په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي چې دا په ځانګړې ډول قاعده ته پاتې کېدله. اوس به هم د انتخاباتو لپاره دوی خپلو مرستو ته دوام ورکړي او څه ډول به خپلې مرستې بیا هم وکړي؟
افغانستان لپاره یو برخه کې دي، په ډېرو برخو کې دا د افغانستان لپاره دي. ول دا چې په دې ځانګړې برخه کې به څه کوي، دا به موږ منتظر کړو چې زمونږ د امنیت دنده چې موږ ته سپارل کېږي تقریبا په دوه هفتو کې د امنیت شورا لخوا، په هغې کې به د دې جزئیات په څرګند ډول راشي چې کومې مرستې موږ کولې. په عمومي ډول باندې د ملګرو ملتونو سازمان په دې ژمن دی چې د افغانستان خلکو ته خپل مرستې ادامه ورکړي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو یو ویان نظیف الله سالارزی و چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د رسیدو هغه د کارونو په اړه معلومات ورکړل. د امریکا د دفاع وزارت د مقاماتو له قوله ویل شوی چې د هیواد د یوې شخصي قطعې په وسیله په افغانستان او پاکستان کې د سخت دریزو د نیولو لټه کوي. امریکایي نیویارک ټایمز ورسپاڼې لیکلي چې د امریکا د پوځ یو پخوانی صاحب منصب د پروژه پر مخ بیایي. اسمت سروان او په دې اړه معلومات.
د نیویارک ټایمز ورسپاڼې د راپور له مخې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون یو مقام په افغانستان او پاکستان کې یو خصوصي یا شخصي قطعه ګمارلې چې د مشکوکو سخت دریځو په نیولو کې ورسره مرسته وکړي. له دې راپور سره سم چې د نیویارک ټایمز په ویبپاڼه کې خپور شوی، دغه امریکایي مقام میشل دی فرانک ته امریکایي چارواکو ویلي دي چې ممکن د دې نوي پروګرام له کبله هغه پریکړه بدله شي چې پر اساس به یې امریکایي قوماندانانو ته پیسې ورکول کېدې چې د افغانستان په قومي مشرانو کې د نفوذ له لارې د سخت دریځو د نیولو لار هواره کړي. فرلانگ چې د امریکا د هوایي ځواک یو متقاعد صاحب منصب دی او اوس په پوز کې د یو ملکی مقام په حیث کار کوي، له هغو شخصي امنیتي کمپنیو سره قرارداد کړی شي په خوا د سی آی ای او خاصو ځواکونو یا سپیشل فورس له لوري ګمارل شوی ول. څو نورو امریکایي مقاماتو نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې دا قراردادي کسان د افغانستان او پاکستان د پولو په دواړو خواو کې د مشکوکو سخت دریځو په باب استخبارات او د هغوی د کمپونو د موقعیت په اړه معلومات ټولوي. بیا دا معلومات خاصو استخباراتي مامورینو او د پوځ قطو ته استول کیږي چې د امکان په صورت کې ورباندې حمله وکړي. نیویارک ټایمز د دغو مقاماتو نمونه نه دی افشا کړي، خو لیکلي دي چې دا معلومات له امریکایي پوځي او استخباراتي مامورینو او همداراز د سیمې له کاروباریانو سره له مرکو څخه ترلاسه کړي دي. ځینو نورو امریکایي مقاماتو په دې حیرانتیا ښودلې چې فرلانګ دا ډول عملیات پر مخ بیایي. هغوی همداراز ویلي دي چې په دې ډاډه نه دي چې فرلانګ ته دا پروسه سپارل شوې وي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د دفاع د وزارت مقاماتو ویلي دي چې د هیواد یوه شخصي قطعه ګمارلې ده چې په افغانستان او پاکستان کې به د سخت دریځو د نیولو لټه کوي. بلخوا په میدان وردګو ولایتو کې د وسلوالو یو قومندان د افغان او نړیوال ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوی دی. اخوا د زابل چارواکو هم د څلورو وسلوالو طالبانو د نیولو خبر ورکړی دی. نور حال د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې.
د میدان وردګو د والی ویان شاهد الله شهید وای چې افغان او نړیوالو سرتیرو تیر شپه د دې ولایت په چک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مشر له یو بل وسلوال ملګري سره نیولی دی. شاهد وای چې د عملیات پر مهال مرګ ژوبله نه ده رامنځته شوې. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د شاهد الله شاهد خبره ونه منله. نوموړي دا وکړه چې د غزنی په اندړو او ګیلان ولسوالیو کې په دوو چاودنو کې پولنډي سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. خو د غزنی امنیه قمندان مل پاسوال خیالباش یورزی خبره نه سمه وبلله. هاخوا د زابل چارواکي وایي چې په ستوري ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان ژوندې نیولې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د څه شي اچار؟ د ګوري اچار. ویل کیږي چې له دې وروسته به د کابل ښار په وزیر اکبر خان مینه کې پراته دفترونه خپل مامورین په پراشوټ کې دفترونه ته کوزوي.
پخوا به وای ل بیکاری نه بیکاری خده،
خو اوس وای ل بیکاره ګرځیدونه صاحب نظری خده.
اوس دا کوم موزیم دی چې دومره تشریعات راکوي او که سړک؟
سړک دی، خو تاسو هم لږ زړه پرې وسوځوئ. له تیرو تیرو اوسپنیزو کوریو والاو بوټونو سره داسې په بېرحمۍ ولې ورباندې ګرځئ لکه په کوم خوړ کې چې روان یاستئ؟
نو بوټونه وباسو، پښېلو چې پرې لاړیسو.
د ګوریا چار پروګرام چې ننګیار ناشنای جوړوي د راتلونکي چرشنبه په ورځ د ازادي رادیو په سهارنۍ خبرونو کې مهیروي حتمن به تاسو ډیر وخندوي. اوس په هم د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه ته لنډه کتنه.
د ملي ارمن ورځپاڼې د نن ورځې د غنی په سرمقالې کې د کندهار د پیښو په اړه تبصره کړي او د کندهار د امنیت د ټینګښت په برخه کې د امنیتي ځواکونو هلې ځلې کمزوري بللې دي. د ورځپاڼې په یو بل مطلب کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو فعالیتونه څېړلي او په غټو ټکو کې لیکلي چې په دې هیواد کې د ناټو د ځواکونو د ماتې مهم علت په دې ځواکونو د خلکو بې باوري ده. نوموړې ورځپاڼې د هوتیا کپ په 27مه د هرات د خلکو د پاڅون په اړه هم یو تفصیلي مطلب لیکلی او هغه یې د پخواني شوروي اتحاد د لاسپوسی رژیم په وړاندې د دې هیواد د خلکو څرګند زړورتیا بللې ده. د انیس دولتي ورځپاڼې هم د کندهار وروستیو پیښو ته د اشارې ترڅنګ د جمهور رئیس حامد کرزي او د پاکستان د صدر اعظم د تلیفوني خبرو راپور خپور کړی دی. ورځپاڼې ویلي چې ولسمشر کرزي د کندهار او د پاکستان د لاهور ښار وروستیو حملو ته په اشارې د تروریزم په وړاندې په ګډې مبارزې ټینګار کړی. د ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي د ماموریت په اړه تبصره کړې او لیکلي دي چې د دې هیواد خلک د ملګرو ملتونو د سازمان لا مرستو ته اړتیا لري. د ویسا ورځپاڼې هم د کندهار د وروستیو خونړیو پیښو په اړه لیکنه خپره کړې او ویلي دي چې د دغه ډول ډار اچولو ځواب یوازې یو ملي منظم خوځښت ورکولی شي. دغې ورځپاڼې لیکلي چې په کندهار ښار وروستۍ حملې بهرنیو ځواکونو ته لوی ګواښ بلل کیږي. نوموړې ورځپاڼې په ایران کې د افغان بندیانو د وضع په اړه هم تبصره کړې او پوښتنه یې کړې چې په ایران کې د افغاني زندانیانو غوښتنو او هیلو ته به څوک ځواب ووایي. په افغانستان کې د سولې هڅې او سولې ته د رسېدو په اړه وړاندیزونه د دې ورځپاڼې نور مهم مطالب دي. د اصلاح او هیواد دولتي ورځپاڼو یو شمیر څېړنیز مطالب خپاره کړي. هیواد د کندهار پیښو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د غوپر لپسې خونړیو حملو په کندهار کې خلکو ته یو ځل بیا امنیتي اندېښنې پیدا کړې دي. خو اصلاح ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې په افغانستان کې د بیکاری او ستونزې ته اشاره کړې او لیکي چې بیکاری د ټولنې ستونزې او ناخوالې لا ډېروي. د سرنوشت ورځپاڼې هم د کندهار د وړې مشپې پیښو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو له پیلېدو مخکې لسګونه کسان په وینو کې ولمبېدل. د مطلب لیکوال ویلي دي چې نړیوال ځواکونه په پام کې لري له مارجې نه وروسته په کندهار ولایت کې پراخ پوځي عملیات ترسره کړي، خو د مارجې اوسېدونکي همدا اوس هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه او دا چې دوه تنه بهرنیان به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړي هم یو مطلب لیکلی او پوښتنه یې کړې چې دغه بهرنیان په کوم اساس د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته منل کیږي. افغانستان ټایمز ورځپاڼه چې په انګلیسي ژبه خبريږي هم د کندهار ښار د وروستیو حملو په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې دا په دې ولایت کې د افغان او بهرنیو ځواکونو له پیلیدونکو پوځي عملیاتو څخه د وسلوالو مخالفینو د اندېښنو څرګندوي کوي. د مطلب لیکوال لیکي چې د دغو تروریستي حملو په کولو سره تروریستان غواړي چې په کندهار کې د کېدونکو پوځي عملیاتو مخه ونیسي. د هشت صبح رسپانی لیکلی چې وسلوالو طالبانو د دغو حملو په ترسره کولو په خلکو کې ویره زیاته کړي. د رسپانی د مشرانو جرګې د ځینو چارواکو سرګندونې هم خبرې کړي چې پکې ویل شوي دوی به د کندهار ښار د وروستیو پیښو په اړه د نوموړي ولایت له امنیتي چارواکو څخه جدي پوښتنې وکړي او د هغوی امنیتي وړتیا به وڅېړي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو کې څراغلی دی په دې اړه مو معلومات واوریدل. د پکتیکا چارواکي وایي نن سهار د دې ولایت د برمل په ولسوالۍ کې درې ځن وژونکي د امنیتي مسؤلینو لخوا وژل شوي دي. په دې اړه مفصل ریپورت په راتلونکو خپرونو کې اورئ. 2:30 بجې دي نوریاس نوري سټډیو ته راغلی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په غزنی ولایت کې ټول تړل شوي ښوونځي بیرته پرانستې دي. د کونړ ولایت په اسمار ولسوالۍ کې د یو توغندي د لګېدو له امله یو ماشوم وژل شوی او دوه ماشومان او یوه ښځه ټپیان شوي دي. د خوست ولایت امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د ماین په دوو جلا چاودنو کې د یو اربکي او دوو پولیسو په ګډون درې کسه ټپیان شوي دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې مسؤلین وایي چې له پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ چې د امنیتي ستونزو له کبله د تیر کال له نیمایي څخه درېدلې وه د مارچ له 2:20 بیرته پیلېږي. د ایران خبری رسنه وایي وی افراطي ډلې پرون په تهران کې د اپوزیسیون د مشر مهدي کروبي کور محاصره کړی وو. مل دوی کروبي شعارونه ورکول او د هغه د محاکمه کېدو غوښتنه کوله. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبن پر ایران د دې هېواد د اټومي پروګرام له وجې د نورو سختو بندیزونو د لګولو په اړه له چینایي مشرانو سره د خبرو لپاره نن پیکینګ ته ورسېد. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو مشره کاترین اشټون نن منځني ختیځ ته ځي. دا به سیمې ته له ډسمبر را په دې خوا چې کله نوموړي دې مقام ته وټاکل شو د هغې لومړنی سفر وي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما یو سلاکار د اسرائیلو د سولې هغه پروسه تخریبونکې بللې چې له مخې اسرائیل غواړي د بیت المقدس په ختیځ کې د یهودانو سیمې ته نږدې 1490 کورونه ودان کړي.
او اوس ورسیږي اونیزو پروګرامونو ته. نیمه نړۍ اونیز پروګرام لرو خو تر هغې د مخه سپورت.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
قدرمنو اوریدونکو او د سپورت ګرانو مینوالو سلام. دا دې په دې ونی کې مو بیا هم ستاسو د پاره د سپورت په حق له نوي او تازه خبرونه، جالب رپورټونه او مرکه او نور په زړه پورې مطالب چمتو کړی دي چې زه تاسو روښانه درته وړاندې کوم. د پروګرام په پیل کې به څو سپورتي خبرونه واوري. ورسته به د کرکټ په لوبو کې د شپارس کلونو او لشپارس کالو ټیټو لوبغاړو د غوراوی او په مالیزیا کې د 2010 کال په چیلنج کپ کې د ګډون لپاره د هغوی د امادګۍ په هکله د کرکټ بورډ د رسنیو د دفتر له مسول ښاغلي زرافشاه ظهیر سره مرکه او په پای کې به په اروپایي وادونو کې د چمپیونز لیګ یا غوره مسابقو او د اروپا د کلبونو او ټیمونو ترمنځ د لوبو د جریان او نتیجو په هکله تاسو ته معلومات وړاندې کوو. په پایل کې ستاسو په مدارنه څو سپورتي خبرونو ته راړو. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د بیلابیلو لوبو شاوخوا سلو هغو لوبغاړو او روزونکو ته مډالونه ورکړل چې په نړیوالو سیالیو کې ښه ځلیدلی وو. د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر وایي جمهور رئیس د دغو ورزشکارانو هڅې وستایلې او له هغوی سره د مرستو ژمنه وکړه. په دې وروستیو میاشتو کې افغان ورزشکاران په بیلابیلو بهرنیو او نړیوالو سیالیو کې 9.5 د سرو زرو، 5.5 د سپینو زرو او 9.5 د ژړو مډالونه ترلاسه کړي دي. بلې خوا د افغانستان د اولمپیک کمیټې رئیس له حکومت څخه غوښتي چې تکړه ورزشکارانو او روزونکو ته دي مناسب معاش وټاکي. باختر خبری اژانس راپور ورکړي چې ظاهر اخبار همداراز ویلي چې ټول هغه مځکي او ساحي دي د اولمپیک کمیټې ته ورکړل سي چې په دغه کمیټې پورې اړه لري. د افغانستان د اولمپیک کمیټې چارواکي وایي که ورزشکارانو ته لوړ معاش او د لوبو لپاره لازم ځای نه برابر سي نو لا ډیر بریاوی به ترلاسه کړي. د هلمند سپور چارواکي وایي چې په راتلونکي اونۍ کې د فوټبال سیالۍ په دغه ولایت کې پیل کیږي. د هلمند ولایت د سپورت امیر عصمت الله مسلم آزادی رادیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به د مرکز او ولسوالیو 10 ټیمونه ګډون وکړي او 6 ورځې به دوام وکړي. نوموړي وویل دغه لوبې سپورت ته د ځوانانو د هڅولو او د نشه یي توکو څخه د هغو د ژغورلو په نیت ترسره کیږي. د وزلوب هغه سیالۍ چې د څو ورځو راهیسې د بغلان په ولایت کې پیل سوي وي د پلخمري ولایت د ټیم په قهرمانۍ سره پای ته ورسېدلې. د باختر خبری اژانس وایي چې دغه سیالۍ د نوي کال د رارسېدو په خاطر پیل سوي دي چې د بیلابیلو ولایتونو د ټیمونو ترمنځ وسولې. د دغه لوبو دوهم مقام د دوشي ولسوالۍ ټیم ترلاسه کړ. د کاراتی سیالۍ د 14 ولایتونو د 14 ټیمونو ترمنځ د شنبه په ورځ په کابل کې پیل شو. د افغانستان د کاراتی د ملي کمیټې د فدراسیون رئیس غلام جیلانی غروب آزادی رادیو ته وویل چې په پام کې ده چې دغه سیالۍ په پای کې د دغو سیالو د ګډون کوونکو څخه د هیواد د کاراتی د ملي ټیم لپاره غړي وټاکل شي. د کاراتی د فدراسیون د رئیس په وینا به دغه سیالۍ تر راتلونکي دوشنبه پورې دوام وکړي. د ننګرهار په ولایت کې د غازی امان الله خان په شارګوچه کې د سپورتي سټډیوم یا لوبغالی کار پیل شو. دغه سټډیوم د افغانستان د ملي کرکټ د لوبو کوونکو د ټیم د تمریناتو لپاره جوړیږي. د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخلوال د دغه سټډیوم د کار د جریان څخه د لیدلو په وخت کې آزادی رادیو ته وویل
بلا پروژه چې موږ افتتاح وکړه هغه غازی امان الله خان په مینا کې د کرکټ د یو سټیډیم جوړېدل دي چې یو عصري سټیډیم به اوسي. علاقمندان ډېر زیات لري په ننګرهار کې غواړو چې خپل سټیډیم د کرکټ د پاره هلته اوسي. هغه به هم په ارزښت تقریبا اوس ورته 3 میلیونه ډالر لرو. زما توقع دا ده چې د 5 نه تر 6 میلیونه ډالرو په شاوخوا کې دا به یو سټیډیم اوسي چې په نړیوالو معیارونو ولاړ سټیډیم به اوسي.
ګران اوریدونکو او د کرکټ د لوبو مینوالو، د افغانستان د کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې د 14 کلونو او 14 کالو د ټیټو لوبغاړو د ټیم انتخابېدو خبر ورکړی دی. په خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې د غوراوي چارې به د مارچ د 19 څخه تر 19 پورې د جلال آباد په ښار کې کیږي. په پام کې ده چې دغه لوبډله به تر انتخاب وروسته د جولای په میاشت کې په مالیزیا کې د 2019 کال په چیلنج کپ کې برخه اخلي. د دې تورنمنت دوه غوره ټیمونه به بل پړاو ته چې د ایلیټ کپ په نوم یادیږي لاره مومي او له هغه وروسته به د بریالیتوب په صورت کې نور هم پر مخ ځي. د جولای میاشتې ته شاوخوا 4 میاشتې پاتې دي. نو آیا دا 4 میاشتې به د یو نوي غوره سوي ټیم د روزنې لپاره کافي وي؟ پر دې او نور موضوعاتو احمد تکل د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د دفتر له مسؤل او ویاند زرابشا زهیر سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د دفتر مسؤل او ویاند زرابشا زهیر څه فکر کوي چې دا به ډیر کم وخت نه وي چې د جولای په میاشت کې به هلته تورنمنټ کیږي او تاسو اوس کسان انتخابوي؟
کرکټ لوبا هغه خو موږ دسې لوبغاړي انتخابو چې هغوی لوبې کړي چې دغه لوبغاړي د 14 کلن یعنی انډر 16 یا د 14 نه کم عمر نه لري د دغه لپاره موږ لوبډله ګمارو یا انتخابو یې. نو دا دسې لوبغاړي انتخابو چې هغوی دې نه لاندې لیول کې یعنی انډر 16 موږ هم لوبغاړي لرو چې بهرنۍ سفرونه یې کړي دي. نو هغه نه او نور با استعداد چې خلوبغاړي وي هغه په هر شوبه کې که په بالینګ کې وي فیلډینګ کې وي بیټینګ کې وي نو موږ دغو نه یو لوبډله انتخابو او وخت کافي موږ لرو د دغه لپاره چې دوی بیا خپل تمرینات ترسره کړي. لوبغاړي د سینې چې نوي خامخا به هغوی لوبه کړي وي د میرټ یا د استعداد په بنیاد باندې به دغه لوبغاړي موږ انتخابو.
لکه کوم ولایتونو او کوم سیمونه به په پام کې ده چې دا کسان انتخابوي؟ ځکه چې یو انتقاد د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم او نورو ټیمونو باندې دا دی چې وایي چې د څو ځانګړو ولایتونو کسان پکې دي او د ټول افغانستان په کچه لوبغاړي نشته پکې.
منګه تقریبا د لشلو نو واغله تر درې وستو تلیرس ولایتونه منګه راجستر ولایتونه ځان سره لرو چې په دغه کې نمائندګان لرو په هغه کې لوبډل لرو. نو موږ دغه ټول ولایتونو ته خبر ورکړای دا چې کوم موږ سره راجستر دي دغه تم خبر ورکړای چې هر ولایت ځان سره د خپل ولایت هغه نماینده ته خبر ورکړی چې درې یا څلور لوبغاړي دغه ګمارنې ته یا دغه سلیکشن ته راولېږي، او هلته اول د دوی ګمارنه یا سلیکشن وشي چې هغه څوک ټیلنټډ با استعداد لوبغاړي همغه نه څلور کسان انتخاب کړي او راویلېږي چې ستونزه نه وي په ګمارنه کې. نو دغه ټول ولایتونه موږ خبر کړي دي، او که د افغانستان نه بیرون وي هغوی ته هم خبر ورکړی چې دغه ټرایل ته راشي او په دغه کې برخه واخلي چې یو ښه لوبډله موږ انتخاب کړو.
له دې مخکې یو انتقاد دا و پر چارواکو باندې چې اکثرا انتخاب یا سلیکشن چې تاسو ورته وایئ دا د خپلویو په اساس باندې کیږي، تاسو دې انتقادونو ته څه ځواب لرئ؟
تکل صاحب، که چیرته د خپلویو او یا د سفارش په بنیاد باندې یو سلیکشن یا ګمارنه سوی وای نو تاسو به لیدلی و چې افغانستان د کرکټ لوبډلو که هغه په هر لیول وي، که سلا که ملي لوبډله وي او که لاندې د نس کلونو ولس کلونو پنځلس کلونو وي، نو هغوی به داسې لاسته راوړنې نه درلودلې. نو یقینا دغه په میرټ یا په استعداد باندې دغه ګمارنې شوي دي. یوازینۍ یو ګمارنه یا یوه لوبډله چې موږ په وړکف لپاره کومه انتخاب کړې وه د نړیوال جام لپاره، په هغه کې یقینا داسې څه شوي وو ځکه یې هغه لاسته راوړنه هم ښه نه وه، او په شپاړس هیوادونو کې دوی شپاړسم مقام ترلاسه کړ. دې نه مخکې او آینده کې چې کم کېږي که ملي لوبډله تاسو وګورئ په دې ډېر کم وخت کې څومره لاسته راوړنه لري. همداسې زموږ د ولس کلنو تنکیو ځوانانو لوبډله چې په تایلینډ کې په 2008 کې اتلولي راوړله، همداسې زموږ د 15 کلنو لوبډله، او دا ځل چې موږ دغه لوبډله انتخابو یقینا چې دوی به هم ښه لاسته راوړنه لري.
د مالیزیا د کپ په باب لږ معلومات راکوي چې په دې کې به کوم هیوادونه وي او د افغانستان لوبډله به له کومو هیوادونو سره لوبه کوي؟
په دغه ټورنمنټ کې اته لوبډلې برخه لري د افغانستان په شمول. دغه چونکې افغانستان په اول ځل د 14 کلونو لوبډله پکې لوبه کوي، نو چیلنج کپ کې افغانستان ته برخه ورکړي. له دې نه مخکې زمونږ ټول لوبډلې هغه ولس کلن دي که نولس کلن دي او که 15 کلن دي، هغوی په ایلیټ کپ کې برخه درلودله.
ظاهر صاحب، توپیر د ایلیټ او چیلنج
کپ دغه ده چې چیلنج هغه بنیادی پیسه کې یعنی هغه اوله مرحله ده، او ایلیټ یې دویمه مرحله چې له هغه نه یو درجه مخکې ځي. هغه ټورنمنټ په دغه ای سی سی ټرافي کې یعنی دغه آسیایي شورا لخوا چې کوم ټورنمنټونه کېږي نو دغه کې ایلیټ او چیلنج کپ وي. نو افغانستان لا تر اوسه پورې په دغه ټورنمنټ کې برخه نه واخیستې. د دغه ټورنمنټ نه بعد دوه لوبډلې ایلیټ کپ ته ځي. بیا به آینده کې چې افغانستان تر اوسه 14 کلنې لوبې نه دي کړي، نو افغانستان که دغه ټورنمنټ کې دویم مقام هم ترلاسه کړ نو بیا په آینده کې افغانستان په ایلیټ ټورنمنټ کې برخه اخلي. د ایلیټ 14 کلنو په ټورنمنټ کې به بیا لوبېږي.
د ښاغلي زورابشاه ظهیر سره مو زموږ د همکار احمد تکل مرکه واورېدله، او اوس به هم راسو په اروپا کې د چمپیونز لیګ یا د غوره ټیمونو ترمنځ د لوبو نتیجو ته، کوم چې په تېره اونۍ کې ترسره شوې. تیر هفته بیا هم د اروپا د مخکښو ټیمونو ترمنځ ډېری جالبې لوبې ترسره شوې، چې د هغه جملې څخه یو لوبه د انګلستان د ارسنال او د پرتګال د هیواد د پورتو د ټیمونو ترمنځ وه. په دغه مسابقه کې چې د سه شنبې په ورځ د ارسنال په میدان کې ترسره شوه، د ارسنال ټیم د 5 ګولونو پور کولو سره د پورتو ټیم ته د یو په مقابل کې ماته ورکړه، او د دغه لوبو لوړ پړاو ته راووت. بل لوبه په همدې ورځ د ایټالیا د فیرنتینا او د المان د بایرن د ټیمونو ترمنځ وه. سره له دې چې د فیرنتینا د فوټبال ډلې بایرن ته 3-2 په مقابل کې ماته ورکړه، خو د مخکنۍ مسابقې د پایلې په وجه د بایرن منشن ټیم نورو مسابقو ته لاره پیدا کړه. همدارنګه د شامپیونز لیګ دوه نورې مسابقې د چهارشنبه په ورځ ترسره شوې. یوه لوبه د هسپانیا د هیواد د ریال مادرید او د فرانسې د اولمپیکو لیون ترمنځ وه. په دغه لوبو کې ډېر ګمان تله چې د ریال مادرید ټیم به لوړو لوبو ته لاره ومندي، خو مسابقه یو د یو په مقابل کې پای ته ورسېده، چې په دې ډول د تیر مسابقې د نتیجې په سبب د اولمپیکو لیون ټیم جګو مسابقو ته راووت، او د ریال مادرید ټیم چې د نړۍ تر ټولو ګران لوبه کوونکي په هغه کې لوبه کوي، د دغو لوبو د ادامه ورکولو څخه محرومه سو. په همدې ورځ بل لوبه د انګلستان د مانچستر یونایټیډ او د ایتالیا د ای سی میلان د ټیمونو ترمنځ ترسره شوه، چې مانچستر د 4 ګولونو په وهلو سره د ای سی میلان د فوټبال ډله د دوو لوبو څخه خارج او په خپل یې شامپیونز لیګ ته د لوړو لوبو پړاو ته لاره پرانستله. ګران اوریدونکو، اوس به هم راسو د اروپا د کلبونو او ټیمونو د داخلي لوبو نتیجو ته. د انګلستان د پریمیر لیګ په لوبو کې توتنهم د بلک بورن سره درې د یو په مقابل کې د توتنهم د ټیم په ګټه، برګمنهم د ایورتون سره دوه د دوه په مقابل کې مساوي، بولتون د ویګن سره څلور د صفر په مقابل کې د بولتون د ټیم په ګټه، چلسی د ویس هم سره څلور د یو په مقابل کې د چلسی د ټیم په ګټه، شوک د استون ویلا سره صفر د صفر په مقابل کې مساوي، هال سیټي د ارسنال سره یو د دوه په مقابل کې د ارسنال د ټیم په ګټه، مانچستر یونایټیډ د فلهم سره درې د صفر په مقابل کې د مانچستر یونایټیډ د ټیم په ګټه، او سندرلند د مانچستر سیټي سره یو د یو په مقابل کې مساوي. د جرمنی د بوندسلیګ په لوبو کې بوخم او دورتموند یو د څلور په مقابل کې د دورتموند د ټیم په ګټه، هانوور د فرانکفورت سره دوه د یو په مقابل کې د هانوور د ټیم په ګټه، هرتا برلین د نورنبرګ سره یو د دوه په مقابل کې د نورنبرګ د ټیم په ګټه، ماینز د اف سی کولن سره یو د صفر په مقابل کې د ماینز د ټیم په ګټه، بایرن منشن د فرایبورګ سره دوه د یو په مقابل کې د بایرن د ټیم په ګټه، هوفنهایم د برمن سره صفر د یو په مقابل کې د برمن د ټیم په ګټه، او لیورکوزن د همبورګ سره څلور د دوه په مقابل کې د لیورکوزن د ټیم په ګټه. قدرمن اوریدونکو، دا وو د سپورت د پروګرام ټول هغه مطالب چې په دې هفته کې مو تاسو ته راټول کړی و. تر بلې هفته پورې تاسو ته ښه صحت، کامیابی او په ژوند کې ښه چارې وړو. د خدای په امان.
مشکل دغه د چین جونې مکتب ته نه پزان
باور اعتبار له دوه چیز د کار کوله
خبرې تیری شي وي غټول اوس معنی قصور باسي
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی
عزتمن اوریدونکو سلامونه دا دې بیا همزه شریفه صفی له نیمې نړۍ سره ستاسو په خدمت کې يم پرونه خبرونه کې دغه مطالب اوریدل شي د متوسط زده کړو د یو انسټیټیوټ لخوا به د قبلو د روزلو د پروګرام حل به په لومړي سر کې درکړو
ما ته هیڅ مشکل نشته د خاطر نه چې په خپل غیرت باندې تللیم ولایت زابل
همداشان به مو د کورنیو چارو وزارت لخوا د خزینه پولیسو د شمیر د زیاتولو له هڅو هم خبر کړو
چې چیرته وغواړي د وظیفه اجرا کې د دې لپاره مشکل نه سکه په ولایت کې وغواړي
او په پای کې به د خزو په باب د لنډو خبرونو له دراورولو سره د خبرونې لمن سره روان غړو په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې لوی علت په لری پرتو سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو نن لاسرسی او په دغو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو او روغتیا پالو نشتوالی دی. د دغه هیواد په لری پرتو او کلیوالو سیمو کې خلک دې ته زړه نه ښه کوي چې خپلې ښځینه ناروغانې نارینه ډاکټرانو ته ورولي، نو ځکه خو چې کله میرمنې ناروغه شي د خدای هیلې ته پاتې وي. د غزنفر د صحي علومو انسټیټیوټ چلوونکي وایي چې دغه انسټیټیوټ هم دې ستونزې ته په پام سره جوړ شوی دی څو وکولی شي په مرکز او ولایتونو کې د اړوندو سیمو میرمنو او جنکو ته د قابلیتوب او روغتیا په اړه زده کړې ورکړي. د دغه انسټیټیوټ مسولان وایي چې دوی د کانکور له لارې محصلین جذبوي او بیا هغو ته تر اتلسو میاشتو پورې د قابلیتوب زده کړې ورکوي چې دغه قابلې تر فارغېدو وروسته په خپلو سیمو کې خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. تېره اونۍ دغه انسټیټیوټ د ښه تدریس تر عنوان لاندې د بېلابېلو ناامنو ولایتونو د قابلو په ګډون لس ورځنی ورکشاپ جوړ کړی وو. مستوره رحمان چې د یاد شوي انسټیټیوټ له چارواکو او د دغه ورکشاپ چلوونکي ده، هغې د دغه ورکشاپ د هدف په باب موږ ته داسې وویل.
دا د هغه بخش استادان دي چې یعنې د قبیله کې برخه کې کله چې دي جنوکي تربیه کوي د دغه معاصر میتودونه چې موږ درته دوی ته درس ورکوو په دې شکل دوی درس ورکوي. دلته زموږ سیمینار کې نه تنه په شکل د لیکچرونو یا په شکل د تیوري درس ورکول کېږي، دوی په شکل د عملي همکار کوي. ټوله بخش درس ورکول کېږي په لس ورځو کې چې تقریبا ټول د خصو د افغانانو لخوا تدریس کېږي.
مستور رحمان وایي چې دوی زیاتره فارغان دي ته زړه نه ښه کوي چې په ولایتونو کې کار وکړي. نو ځکه خو دوی غواړي چې خپل په هر ولایت کې محلي قبلې او دایګانې وروزي.
موږ دغه پروګرام د فریه د قبلګي چې په کابل کې ده شبي د دې تقریبا په اکثریت ولایتو کې لرو چې هلته هم قبلې تربیه کیږي په خپله د سیمې نه جذبېږي چې د هغو بیا په نامه د قبلې جامعه یادېږي. دوی عمل ته فقط صرف سواد ولري، دغه اتلس میاشتنۍ زده کړه ورڅ کېږي چې اکثرا نه عملي دي. دوی بیرته کولی سي په هماغه کلینیکونه کې کار وکړي، کوم کلینیکونه چې ورته نظر کې نیول سوي د هماغه کلینیکو په خاطر تربیه کیږي.
د افغانستان په یو شمېر ناامنو ولایتونو کې د حاکمو دودونو او ناامنیو له کبله روغتیایي خدمتونو او دارو درملو ته د ښځو لاسرسی یوازې یو خوب او خوږه هیله ګڼل کیږي. په دغو سیمو کې نارینه په دې باندې چې په سیمه کې ښځینه ډاکټرانې او روغتیا پالې نشته، آن د ډېرو بدو ناروغیو پر مهال هم خپل میرمنې او د کور ښځینه غړي ډاکټرانو ته نه بیایي. له پکتیکا ولایت نه یاد شوي ورکشاپ ته راغلي قابله شکیبا زکی د همدې خبرو پخلی کوي.
یو نیم کال کېږي چې هلته تلیم او کار کوم. هلته د ښځو ستونزې ډېر دي، تر اوسه هغوی نه شفاخانه پېژني، نه ډاکټر پېژني، نه حاضر کېږي چې شفاخانه ته راشي. موږ د تبلیغ ورته کوو، د تعلیمات صحیح ورکوو، لاس واري دولس واري موږ تلي یاستو په استحاوي د خلکو په کورونو کې، خو اوس امنیت نشته، امنیتي ستونزې لرو، موږ نشو تلی هلته. اوس د رادیو لرو په پکتیکا کې، هلته د رادیو لر نه موږ تبلیغات لرو. زه اولینه قابله یمه چې هلته تلمه، ډاکتره خو بیخي هلته نشته. او زه ډیره خوشحاله یم چې زه کولی شم خپل خویندو ته یو خدمت وکړم.
زابل هم د افغانستان یو ناامنه ولایت ګڼل کیږي. د دغه ولایت په مربوطاتو کې هم د ښځینه ډاکټرانو او روغتیاپالو کمی په ښکاره محسوسیږي. لیلما وردک سحر په دغه ولایت کې د روغتیاپال په توګه کار کوي.
موږ چې کله د تلویزیون او د رادیو د لیر نه لیدلې چې هلته قابلې ډېرې کمیافته دي، نه پیدا کېږي، بخصوص ډاکټر صاحبانو خو هلته بیخي نه سي نشته دي. ډاکټر په نفسه نه ډاکټر شته، زنانه او نه مردانه شته، قابلې همچنان کمې وي. هلته سطح د تعلیم و د تحصیل ډېره کمه ده، شفاخانه او کلینیکونه ډېر کم دي. بیا که چېرته یو کلینیک یا شفاخانه پیدا هم شي، مریضان ډېره مراجعه نه ورکا، بخصوص کو مریضان زنانه مریضان او ته ډېره مراجعه نه ورکا، ځکه چې هلته سطح د تعلیم چی ته ده. د چې کله شفاخانه ته یا کلینیک ته مراجعه کا، د ته یو سلسله مشکلات وي چې موږ ولې پردي مردانه ډاکټر ته لاړ شو، یا د ډاکټر خو نر دی، یا زه نه غواړم چې هلته لاړه شم، شرم دی. د دود خاطر یو سلسله ستونزې شته دي، ما ته هیڅ مشکل نشته. د دود خاطر نه چې زه په خپل غیرت باندې تللی یم ولایت زابل ته، ولې په دود چې زیاتره نرینه نشي کولی چې خپل فامیل ته تغذیه کوم، اګر زه کولی شم.
هغه خلک چې نه غواړي میرمنې یې نارینه ډاکټران ته دوي کړي، ښه دا ده چې پر خپلو لونو او خویندو تعلیم وکړي، څو په خپلو کورونو او خپلو سیمو کې ښځینه ډاکټرانې ولري چې بیا د دوی د خپلو ښځینه ناروغانو درملنه وکړي. له کونړ ولایت نه راغلي روغتیا پاله زرتاج هم دا خبره کوي.
زما غوښتنه د خلکو نه ده چې خپل خویندې یا لورګانې چې کوم د سن د تعلیم په عمر کې دي، هغې تعلیم اجازه ورکړي چې هغوی دلته راشي، خپل تعلیم حاصل کړي، او آینده کې یو ښه ډاکټره یا یو ښه قابله جوړه شي. خو ولې حکم نه دي چې د بل خپل ولایت پرې د بل ولایت ته لاړ شي کار وکړي؟ د خپل ولایت جنکۍ لکه تعلیم ته پرېږدي او ډاکټرانې شي، نو په راتلونکي کې به د هغوی د مشکلات نه حل شي.
د نظر د خاوندانو په وینا، په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو او روغتیاپالو د نشتوالي پر ستونزې د برلاسۍ تر ټولو ښه لاره همدا ده چې د غزنفر د صحي علومو د انسټیټیوټ په شان روزنیز مرکزونه وهڅول شي، او په لرې پرتو سیمو کې د محلي روغتیاپالو قابلو او دایګانو پر روزلو سره ابتدایي روغتیایي خدمتونه پراخ شي. په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې غواړي د ښځینه پولیسو شمیر زیات کړي. د افغانستان په زیاترو سیمو کې خلک د نارینه پولیسو لخوا نه د دوی د کورنیو او ښځو په لټه خپل سپکاوی ګڼي، او که کله داسې یو څه پېښ شي نو سخت خبرګون ښيي. خو له بلې خوا په دغه هیواد کې روانو ناامنیو ته په کتو، په ډېرو مواردو کې د کورونو لټول او یا پر لویو لارو او د دولتي ادارو په دروازو کې د میرمنو لټول د پولیسو یوه ناچاره ده. دغه ستونزه یوازې هغه وخت اوریدی شي چې د اړتیا په اندازه ښځینه پولیس وروزل شي. د کورنیو چارو وزارت د تعلیم او تربیې لوی رئیس پاسوال ګلنبی احمدزی مو په دې باب وپوښت چې له دغه اعلان سره به دوی وکولی شي چې د ارتیا پاندازه میرمنې د پولیسو لیکو ته جذب کړي.
د پولیسو په تشکیلاتو کې له پخوانه ښځینه پولیسې وې، دا کومه نوې خبره نه ده، یوه موضوع ده. او په دې اړه باندې زموږ د مسلکي وظایف او د ښه اجرا په خاطر له پخوانه دې موږ هلې ځلې کوشش هم دا ده چې موږ وکولی شو ښځې په خپلو صفو د پولیسو کې تنظیم کړو، مسلکي تعلیمات ورته ورکړو، تجهیزات ورته ورکړو، وسایل امکانات ورته ورکړو، او په مرکز ولایاتو کې په کشفي ارګانو کې په تلاشیګانو کې په تحقیقاتو کې او په زمن کې نور زنانه د اطفالو په مسایلو کې چې کوم جرایم یا اتهامات واردېږي د ښځو په ادرس باندې په هغوی کې له موږ سره کومک وکړي.
پاسوال ګلنبی احمدزي د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پولیسو لیکو ته په کومو شرایطو تو میرمنی او جنکی جذبوی او حقو تا چه دول امتیازونه پا پام که نیول شوی داسی وویل.
تر اوسه پورې موږ د 200 د 800 په حدودو کې ښځینه پولیسې په مرکز ولایت کې لرو، مسلکي تعلیمات هم ورکړي، تجهیزات هم ورکړي. آینده څلورو کالو کې پنځو کالو کې موږ باید ښځینه پولیسې د 5000 تنو په تعداد کې ولرو. امکانات داسې ورته برابر کړي دي چې کوم په اکاډمي کې یا په تعلیمي مراکزو کې دوی تنظیمیږي، د ساتنمنو په صنفو کې، د لطفا د دفتر لخوانه یا د یو ان ډی پی د دفتر لخوانه دوی تر میاشتې $50 معاش ورکول کیږي. په عین حال که کورنی چار وزارت هم زر افغانی ورته ورکی، دغه یو مثبت امتیاز ده. یو موضوع موده چلور نیمه میاستی مثلا دوی کالج درس وای که چرت دولسم ملی بیاش پک میاستی درس وای مستعجل افسر جوریگی یو کال بعد دوم بریدمن کیگی. بل امتیاز چه دوی تور کلسه ده دوی پخواخه چه چرت او غاری دوی وظیفه اجرا که دوی پر مشکل نسه که پا ولایاتو کی او غاری که پا مرکز کی او غاری جزم ممسته او دیمده طرز العمل پا اساس مو پا ولایاتو که کمیسیونون ایجاد کرده چه پیغه کمیسیون که هم خزینه نمایندگان است، هم د تعلیم و تربیه مسئولین است، هم د جلب و جذب مسئولین است. دوی کولای شي دوی ته وظیفه ورکړل شي چې په مکتبو ته باسواد نجونې، ځوان نجونې، تکړه نجونې هغه به راولي او د پولیس په لیکو کې به تنظیمی چې د آینده لپاره په مسلک کې دوی ښه انکشاف وکړي، ارتقا ورکړي، ښه منصبونه او مدیریتونه او ریاستونه به انشاءالله دوی په انتظار کې.
د افغانستان په زیاتره لرې پرتو سیمو کې خلک د نارینه وو لخوا د خپل کور او ښځینه وو تلاشۍ او پلټنه داسې یو پیغور ګڼي چې ټول عمر ځانور نه نشي خلاصولی. د لغمان ولایت یوه اوسیدونکي انیسه وایي چې دوی د همدې پیغور له لاسه د خپل کور او کلي پریښودو ته اړ شوي دي.
زمون کور ته تلاشي راغله او ټول کلی ته خدای ورکړه، ځکه چې هغه خلک چې ول هغوی ټول پولیسانې سړي ول او هېڅ ښځې پکې نه وې. نو د کلي خلکو ته خو خبرې په پیسو نه وي، مفتي خدای ورکړه چې په کور هم سړي رانوتي او کورونه یې تلاشي کړه. نو موږ د دې له ډاره بس دا کلی ورته پرېښود او له دې کلي بېخي لاړو. بده خبره ده او شرم ده. بس مجبور یا به ځان وژنې او یا به دا کلی خلکو ته پرېږدي، ځکه چې دا ډېره زیاته د نن خبره ده چې موږ کورو ته سړي رانوتي او موږ تلاشي.
خو بل ستونزه دا ده چې ډېر شمېر کورنۍ کلی وي خوا د نارینه وو لخوا د خپلو کورنیو او ښځو پلټل او تلاشي پیغور ګڼي. نو له بله پلوه دې ته هم زړه نښه کوي چې خپلې لونې او مېرمنې یې د پولیسو په لیکو کې خدمت وکړي څو د دوی خپله دغه ستونزه واره شي. د کابل ښار یوه اوسېدونکي هم دا خبره کوي.
کله چې ما دولسم خلاص کړم، ما ډېره شوق علاقه درلوده چې زه پولیسه شم، خصوصا چې د هغو یونیفرم وینم ډېر ښه خوند راکوي. کورنۍ مې اجازه را نه کړله.
خو داسې زړورې او سرخندونکې مېرمنې لا کمې نه دي چې له دغو ټولو خبرو سره سره یې د پولیسو په لیکو کې د خپلو خلکو خدمت ته ملا وي تړلي او په دې لاره کې نه د چا د خبرو پروا کوي او نه هم د تهدیدونو. دوهم ساتنمنه اسلامي د هلمند ولایت د لشکرګاه د ښار د پولیسو همداسي وزړوره افسره ده.
زه خپل د ډېرو ستونزو سره مخ شوی یم. طالبانو تهدید کړی یم، کورنۍ تهدید کړی یم، خپل خپلوانو تهدید کړی یم، بیا مې دوی ته قناعت ورکړی، اوس کورنۍ را سره ښه دي.
په هر ټولنه او هیواد کې یو شمېر مېرمنې د پولیسو په لیکو کې خدمت کوي، دا ځکه چې په ځینو مواردو کې لکه د لویو لارو په تلاشیو، دولتي دفترونو ته د ننوتو او ځینو خاصو جنایي مسایلو کې چې د ښځو پلټل او تلاشي ضرورت پیښیږي، همدا ښځینه پولیسانې دي چې باید دا هر څه سرته ورسوي. او که دوی نه وینو، دا هر څه به نارینه ترسره کوي چې ګڼ افغانان دغه کار ځانته پیغور ګڼي. د همدې لپاره د نظر خاوندان وایي چې که افغانان غواړي چې د نارینه وو لخوا یې کورونه او مېرمنې ونه پلټل شي، نو پکار ده چې هغه مېرمنې لا وهڅوي چې د پولیسو په لیکو کې خدمت کوي. همداشان که چیرته د دوی په کلي او محله کې کومه مېرمن یا جنۍ غواړي چې د پولیسو په لیکو کې خدمت وکړي، نو باید چې د خپلې اړتیا له مخې هغې ته اجازه ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ چپا 1296 متر په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 چپا په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدل شي.
عزت من اوریدونکو، راځي د خبرونه په دې برخه کې د خزو پاړه څولندو خبرونه ته خوښ شو. په افغانستان کې په هر نیم ساعت کې یو امیدوار میرمن د غستون ظلمه لساور کوي چې چاره ممکنه ده. دا خبر د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غونډه کې د افغانستان د روغتیا سرپرستی وزیري ډاکټر سوریا دلیل وکړه. د میرمن دلیل په قول په افغانستان